برتان بیان کردن، اگر چیزی که آن است یا جبهه بیان است.
السلام علیکم، ستړی مشه. وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. زه صفی الله ستانکزی یم. تاسو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته ښه راغلاست وایم. پیل به په مهمو خبرونو باندې وکړو. د فرانسې خبری آژانس راپور ورکړی چې د اسلامي دولت ډلې د خراسان ولایت څانګې پرون د بغلان په نهرین کې د صوفیانو پر یوه زیارت د وسلوال برید مسؤلیت ومانه. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویاند عبدالمتین خانی د جمعې پر از ازادي راډیو ته ویلي و چې د پنجشنبې په شپه په دغه برید کې لږ تر لږه لس تنه وژل شوي دي. د سیم خلکو بیا ویلي و چې وژل شوي یولس کسانو چې نه یې د نهرین او دوه نورې د پلي خمري ښار اوسیدونکي وو. د راپورونو له مخې دغه کسان په سید پادشاه هغه زیارت کې په عبادت بوخت و چې ډزې پرې شوي دي. په کورمه کې په فرقه ییز تاوتریخوالي کې د وژل شو کسانو شمیر 15 ته لوړ شوی دی. د سیمې بېلابېل روغتیایي چارواکي مشران او اوسیدونکي وایي د نومبر د 18 په تاوتریخوالي کې 10 نور کسان وژل شوي او د دواړو خو تر 1.5 پورې کسان ژوبل دي. د ازادي راډیو د مشال څنګه خبريال ریپورت ورکوي چې دواړه خواوې په دغو فرقه ییزو شخړو کې په یو بل باندې د سپکو او درنو وسلو ډزې کوي. اخو په پلازمین اسلام آباد کې هم د تحریک انصاف د ګوند پلویان په مظاهره باندې بوختي او د راپورونو په اساس اسلام آباد ته ټولې غځېدلې لارې د حکومت لخوا تړل شوې دي. په دې اړه باندې به تفصیل وروسته په پروګرام کې هم واورې. افغانستان له عربي متحده اماراتو دویمه سیالي وګټله. د کرکټ درې اړخیزو سیالیو په لړ کې دا ځل د افغانستان 19 کلنو ځوانانو د لومړي پړاو په وروستۍ لوبه کې عربي متحده اماراتو ته د 8 وکټو په توپیر ماته ورکړې. دغه سیالي نن د اماراتو په کوربتوب د کابل په وخت 4:30 پیل شوه. اماراتو لومړی توپوانه وکړه چې د ټولو لوبغاړو په سوځېدو یې په 8 شورو کې 8 منډې وکړې. افغانستان لپاره په توپ اچونه کې نصیر معروف خیل 3، عبدالعزیز خان، خاطر ستانکزی او روح الله عرب 2 لوبغاړي وسوځول. افغان لوبډلې بیرته دغه هدف په 2 اوور کې د 2 لوبغاړو په سوځېدو پوره کړ. عزیز نیازی 50 ناسوځېدلې منډې وکړې. درې اړخیزې سیالۍ په روانه لوبډلۍ کې د افغانستان دریمه بریا وه او په دې سره یې د لوبډلې د دغه سیریز فاینل ته لار پیدا کړه چې د نومبر په 6 به له پاکستان سره وي. او چارواکو د شنبې پر ورځ ویل د کانګو په جګړه ځپلي ډیموکراتیک جمهوریت کې تر سختو بارانو وروسته د ځمکې ښویېدنې له امله د یوې مور او د هغې د 2 ماشومانو په ګډون 9 کسان وژل شوي. د فرانسې خبري آژانس د راپور له مخې چارواکو دا هم ویلي چې په نکوبي ښارګوټي کې د دې پېښې له کبله کورونه زیانمن شوي. د سیمه ییز کرنیزو کوپراتیف یوه ودانۍ ویجاړه شوې او ډېرې کروندې زیانمنې شوي دي. خبرونه مو اوریدل کولای شئ د ازادي راډیو ویب پاڼې ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ د خبرونو لټم لوستلی شئ. په دغه پروګرام کې به وړاندې واورئ چې د داعش اسلامي دولت ډلې د خراسان څانګې په بغلان کې په نهرین کې د صوفیانو پر زیارت باندې د خونړي برید مسؤلیت منلی دی. خو تر هغه مخکې په دغه پروګرام کې د سر مطلب دا دی چې د کورمه کې فرقه ییزې شخړې لا هم روانې دي او هلته د وژل شو شمیر 15 ته لوړ شوی دی. د نومبر 21 هم هلته کسان وژل شوي چې له دې سره د ټول ټال وژل شو شمیر 15 ته رسیدلی.
په سیمه کې اکثره جنگ چې کوم دی هغه د شپې په وخت کېږي. په هغه کې دواړه فریقین غټ وسلو یعنی کې شارټ رینج مزایل، فضلګت، مارټر او راکټ لانچر، دوژکا او داسې نور په آزاده توګه کوي.
خو د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د تحریک انصاف د ګوند پلویان مظاهرې کوي او حکومت بیا وارد مخه لارې تړلې دي.
د عمران خان پلویانو په اسلام آباد کې مظاهره شروع کړې دي. سلور طرف ته لارې بندې دي، نه چېرته ناروغ وړلی شو، نه کار روزګار پسې وتلی شو، کور په کور چاپی دي، پولیس راځي. زما ورور په خپله وړی دی، سار نور پسې تاڼه په تاڼه باندې ګرځو.
دا په اسلام آباد کې یو میشت افغان کډوالو چې وایي افغانان زورول کېږي، خصوصا د همدغو لاریونو په وخت باندې. د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د پای ته رسولو د کمپاین په اړه هم تاسو ته یو رپورټ لرو چې په یو سر پوښلي ځای کې افغان معترضو ښځو خپل غږ پورته کړی.
تر دې شېبې د ازادي راډیو خبري ټولګه.
ازادي راډیو ته غواګیاست. اوس هم د کورمه پاړه باندې تاسو ته ریپورت لرو دا چې په کورمه کې په فرقیزو شخړو کې د وژل شو کسانو شمیر 15 ډیر شته رسیدلی دی. بیګا هم هلته د شیعه او سنی په نوم راپاڅېدلي ډلې په یو بل باندې د سپکو او درنو وسلو ډزې کړي دي. د تازه جزئیاتو لپاره د ازادي راډیو د مشال څانګې خبریال طارق اورگزی په دې اړه باندې معلومات راکوي.
په کورمه کې د جنگ تازه صورتحال دا دی چې هغلته دواړه فریقین اوس هم مرشزن دي، که څه هم دا وخت د جګړې شدت کمزوره دي، خو تیره شپه چې کوم ده هغه جګړه زیاته شوې ده. او دغلته دا معلومات هم ضروری دي چې په سیمه کې اکثره جنگ چې کوم دی هغه د شپې په وخت کېږي، نو په هغه کې دواړه فریقین غټ وسلو یعنی کې شارټ رینج مزایل، فضلګت، مارټر او راکټ لانچر، دوژکا او داسې نور په آزاده توګه کوي. په دې کې شهري آبادی لکه صدا، بالشخیل، خوار کلی، بګن او علیزو، عرفانی کلی او داسې نور چې کوم دی د ګلو تر قهر لاندې راغلي دي. نو په کورونو باندې چې کوم دی هغه ګلې غورځېږي. د دې له وجې لیاس سیمو چې کوم دی خلکو وتل پیل کړي دي. او دا جنگ چې په 28 نومبر باندې په بګن کې تر یرغل پس شروع شوی، یو شمېر سیمو ته غځېدلی دی. او دا سیمې تاسو ته چې ما مخکې یاد کړل، دا سیمې چې کوم دی د دې نه علاوه غوزګړی او کنج الیزو او دغه شانتي د تری منګل سیمو ته هم غځېدلی دی. د دې د چې کوم د اتوار په شپه جنگ شوی دی، نو په هغه کې درې کسان چې کوم دی نور تر مړ کېدلو پس دا شمېره چې کومه ده 15 ته رسیدلې ده. او دا شمېره راته مقامي مشرانو، صحت محکمې غړیو او ضلعي انتظامي راکړې دي. او په جګړه کې چې کوم دی د صحت محکمې او ضلعي انتظامي تر مخه تر اوسه تر 1500 پورې د دواړو خواو ژوبل شوي هم دي. په سیمه کې دا وخت چې کوم دی لارې بند دي، بازارونه چې کوم دی هغه تړل شوي دي، سکولونه بند دي او انټرنیټ چې کوم دی بالکل بند دی، خلک محصوره پاتې دي او حکومت اوس د موبایل سرویس چې کوم دی هغه هم تړلې دي. په سیمه کې د خوراک سکا، پېټرول او دوایانو داسې نور د ژوند ضرورتونو کې لته غلې دي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
ازادي رادیو ته غواګس په پاکستان کې به تم شو. هلته په پلازمینه اسلام آباد کې د تحریک انصاف د ګوند پلویان د پراخو لارینونو اعلان کړی دی. خو په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری یو این ایچ سی آر په دغه هیواد کې له میشتو افغان کډوالو غوښتي چې له هر ډول سیاسي فعالیتونو ځانونه وساتي. په پاکستان کې سیاسي حالات ترنګلي بلل شوي دي او په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا هم دغلته له میشتو افغانانو غوښتنه کړې چې له اړتیا پرته له کورونو ونه وځي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
په داسې حال کې چې د اسلام آباد په ګډون په بیلابیلو ښارونو کې د پاکستان د پخواني زنداني صدر اعظم عمران خان پلویانو د پراخه لاریونونو ګواښ کړی، په دې هیواد کې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری یو این ایچ سی آر په پاکستان کې له میشتو افغان کډوالو غوښتي چې په هر ډول سیاسي فعالیتونو کې له ګډونه ځانونه وساتي. یو این ایچ سی آر تیره شپه ناوخته په خپل واټس اپ چینل په یو بیان کې لیکلي چې افغان کډوال باید د کوربه هیواد د ټولو قوانینو درناوی وکړي او د نظم د ساتلو لپاره اخیستل شوی ګامونه ومني. په پلازمینه اسلام آباد کې د تحریک انصاف ګوند یا پی ټی آی د غړو د لاریونونو د مخنیوي لپاره له پرون رئیسی پراخه تدابیر نیول شوی او اسلام آباد ته ورغلي ټولې لارې د ټرافیکو پر مخ تړل شوی دي. یونیچسیار ویلی د کوربه هیواد په وړاندې په سیاسي فعالیتونو کې برخه اخیستل جرم ګڼل کیږي او په پاکستان کې میشت افغان کډوال د خپلو ځانونو او خپلو کورنیو لپاره په هر ډول ګډوډۍ کې له ګډون ځانونه وساتي. په همدې حال کې په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا سرپرست میوند علمی له ازادي راډیو سره په خبرو کې له کډوالو غوښتنه وکړه چې په دې سختو شرایطو کې د لاړتیا پرته له کورونو نه وځي.
نن ورځ په اسلام آباد کې ډېر حساس شرایط دي او موږ ټولو دوستانو ته ویلي وو چې د ترتو ضرورت نه سوای دوی د بیرون نه راوځي، ځکه چې د کومه لویه مظاهره ده په اسلام آباد کې، او زه بیا هم له ټولو دوستانو نه غواړم چې په دې حساسو شرایطو کې ولو که اسناد ولري کې ونه لري له کورونا چې لازم نه بیرون دي څوک نه وځي. او زه فکر کوم چې عمومي پټول اسلام آباد کې به بعضې گرفتاری شوي وي، بعضې خلک به نیول شوي وي.
د هوایي تیره شپه هم د اسلام آباد په یو شمېر ښارګوټو کې د عملیاتو پر مهال ځینې افغان کډوال نیول شوي، خو د دې شمېر په اړه دقیق معلومات نه لري. د یو شمېر نیول شویو افغان کډوالو د کورنۍ ځینو غړو ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا وکړه چې پولیس له قانوني اسنادو سره سره افغانان نیسي. د اسلام آباد په بارک او سیمه کې یو میشت افغان کډوال چې د موضوع د حساسیت لامل نه غواړي په راپور کې نوم خپور شي، ازادي راډیو ته وویل چې پرون ناوخته یې ورور چې ویزه هم درلوده پولیسو لزان سره وړي او تر اوسه نه دی را خوشي شوی.
د عمران خان پلویانو په اسلام آباد کې مظاهره شروع کړي دي، سلور طرف ته لارې بندې دي، نه چېرته ناروغ وړلی شو، نه کار روزګار پسې وتلی شو، کور په کور چاپی دي، پولیس راځي. زما ورور په خپله وړی دی، سار نور پسې تاڼه په تاڼه باندې ګرځو، ولاکه زمونږ د ورور پته لګېږي چې تا په کومه تاڼه کې دی، دا یې ولې وړی دی او دې کې د افغانانو ګناه څه ده.
د اسلام آباد په بیول سیمه کې میشت افغان کډوال مجیب الرحمن ازادي راډیو ته وویل چې دغلته میشت افغان کډوال له سختو ستونزو او مشکلاتو سره مخ دي.
نو یو حالت خراب دی، دوی داخلي حالت هم خراب دی او زموږ ته مشکلات هم ډیر زیات دي. افغانان نور څه چاره نشته، بس مجبور دي چې په کورونو کې اوسي یا بس که سودا واخلي په پټه پټه واخلي، ځکه چې دوی اوس څوک پیژنې نه، په شخصي جامو کې اوس بیخي ګرځي. نو دا هم ټول افغانانو چې دلته اوسېږي ډېر منفي تاثیر لري، ځکه دوی اوس په ویره دي.
دا په داسې حال کې ده چې څلور ورځې وړاندې هم د اسلام آباد په بیولس او ډی ولس سیمو کې نږدې 10 تن افغان کډوال د پولیسو له لورې نیول شوي وو چې په اسلام آباد کې د کډوالو شورا د معلوماتو پر بنسټ یو شمېر یې راخوشي شوي او ځینې لا هم د پولیسو په توقیف کې دي.
تاسې فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانه لایک کړئ او لوروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
داعش ډلې په بغلان کې د ورستۍ خونړې حملې مسولیت منلی. اسوسییټډ پریس خبری اژانس رپورټ ورکړی چې د اسلامي دولت نومې داعش ډلې د خراسان څانګې د شنبې پر ورځ اعلان کړی چې د بغلان په نهرین کې د صوفیانو پر زیارت حمله د غیډلې کړې ده. د طالبانو د حکومت د کورونا چارو وزارت تایید کړی ده چې په نهرین کې د صوفیانو په یوه ډله باندې په برید سره لږ تر لږه لس کسان وژل شوي دي. فیروزه عزیزی دغه موضوع تعقیب کړی او دا شیبره سره نور جزئیات شریکوي. مهرباني.
بله، که څه هم د طالبان حکومت تل لدا کړی چې په افغانستان کې د داعش ډلې ریښې له منځه وړي، خو بیا هم دغې ډلې یو ځل بیا د یوې بلې خونړۍ حملې پړه منلې ده. اسوسییټډ خبری اژانس راپور ورکړی چې د داعش ډلې د خراسان څانګې د شنبې په ورځ یعنې د نومبر په 23 اعلان کړی چې د بغلان په نهرین ولسوالۍ کې د صوفیانو پر زیارت حمله د دغې ډلې بریدګرو کړې ده. د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت د معلوماتو له مخې دغه حمله چې د پنجشنبې په ورځ د بغلان ولایت په نهرین ولسوالۍ کې پر یو زیارت سوي لس کسان پکې وژل شوي، خو د قربانیانو د کورنیو غړو بیا ازادي راډیو سره خبرو کې د وژل شوي شمېر یولس تنه ښودلی دی. د دغو قربانیانو د کورنیو ځینو غړو له یو شمېر کورنیو رسنیو سره مرکو کې بیا ویلي دي پر عبادت ځایونو د خونړیو حملو زیاتوالی د دوی دوی ویرولي او لا زیات اندېښمن کړي دي. دوی ویلي چې دا زربوګنوونکي پیښه د سترو جنایتکارانو د ظلم او ستم نښه ده، خو د طالبانو حکومت تل دا کړی چې دوی په افغانستان کې داعش ځپلای. د طالبانو په حکومت کې بي خبري سرچینې چې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي، د یکشنبه په ورځ یعنی نن په یو لیکلي پیغام کې ازادي راډیو ته ویلي چې دا حمله په داسې ځای کې سوي چې له دې وړاندې په کې امنیتي تدابیر نه ونیول شوي. دغه سرچینې ادعا کړي چې یاد حمله د داعش د قوي کېدو په معنا نه، بلکې عبادت ځای کې پر ملکیانو هغه هم د وسلو په وسیله حمله د دغه ډلې د کمزورۍ په معنا ده. ځینې امنیتي کارپوهان وایي چې له داعش سره مبارزه د طالبانو په یوازې ډول، یعنی دوی نسی کولای په یوازې ډول د دغه ډلې پر وړاندې مبارزه وکړي، او باید په دې برخه کې سیمه ییزه همکاري موجوده وي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یونما د شنبې په ورځ د حمله غندلې او د طالبانو له حکومت ته یې غوښتي چې په دې اړه د څېړنې وکړي. یونما د غشان له طالبانو دا هم غوښتي چې د راتلونکو حملو مخه دې ونیسي او دا ډاډه کړي چې د ټولنې ساتنه کیږي. له دې وړاندې د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنیت هم د دې حملې د غندنې په اړه په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې مذهبي لږکي لا هم په افغانستان کې له جدي ګواښونو سره مخ دي. هغه زیاته کړې ستانکزای صاحب چې ټول افغانان په سوله او هوساینه کې د عبادت کولو حق لري. البته د یادونې ده چې داعش ډلې د پنج شنبې په ورځ د بغلان ولایت په نهرین ولسوالۍ کې په هغو کسانو ډزې وکړې چې د سعید پاچا جان په نوم په یو د صوفیانو په یو زیارت کې د ذکرونو لپاره راټول شوي وو. بلستانک صحیح
مننه فیروزی عزیزی. و موردل چې داعش اسلامي دولت ډلې د خراسان ولایت څنګه په نهرین کې د سید پاچا جان هغه په زیارت باندې د برید مسؤلیت منلی. لږ تر لږه د سیمې د خلکو په وینا یوولس کسان چې دوه یې د پلخمري ښار وو او پاتې نه یې د نهرین خلکو د ذکر په وخت باندې په ډزو سره وژل شوي دي.
د افغانستان سیمې او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې ته سر ورښکاره کړئ.
azadiradio.com
ازادي راډیو سلر ویش ساته.
د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي په وړاندې نړیوال شپاړس ورځنی کمپاین سبا د نومبر په 15مه پیلېږي. د افغان میرمنو یو شمېر اعتراضي خوځښتو د اعلامیو په خپرولو او په سرپوښلي ځایو کې د اعتراضونو په ترسره کولو سره په دې کمپاین کې برخه اخیستې او د افغان میرمنو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي غوښتنه کړې. جزئیات د سنا کاکړ په ریپورت کې.
په یو سرپوښلي ځای کې د افغان میرمنو د یو غورځنګ اعتراض. د افغان میرمنو بیلابیلو اعتراضي غورځنګونو د اعلامیو په خپرولو او د اعتراضونو په جوړولو سره ورته مخه د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي پر وړاندې نړیوال شپاړس ورځنی کمپاین کې برخه اخیستې. دا کمپاین د نومبر له 15مې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د له منځه وړلو نړیوالې ورځې څخه پیل او د دسمبر تر 10مې چې د بشري حقونو نړیواله ورځ ده دوام کوي. د افغان میرمنو د سیاسي مشارکت شبکې د یکشنبې په ورځ د یوې اعلامې په خپرولو سره چې ازادي راډیو ته یې لیږلي ویلي، دغه شپاړس ورځنی کمپاین یو فرصت دی چې د افغان میرمنو غږ د نړۍ ملګرو ملتونو سازمان او اړوند ادارو تر غوږونو ورسیږي. یاد شبکې زیاته کړې چې په افغانستان کې په وروستیو کلونو کې په ځانګړې توګه د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ وروسته د ښځو او نجونو وضعیت خورا کړکېچن دی. په ورته وخت کې په کابل کې د فانوس په نوم د ښځو د ازادۍ غورځنګ هم د همدې ورځې په مناسبت د اعلامیې په خپرولو سره له نړیوالې ټولنې د حق په نړیواله محکمه کې د طالبانو د محاکمې د افغان ښځو له مبارزاتو څخه د نړیوال ملاتړ د زده کړې کار او ازادۍ په ګډون د افغان میرمنو د بنسټیزو حقونو د راګرځولو لپاره پر طالبانو د فشارونو او د افغان کډوالو لپاره د یو ملاتړي میکانیزم د جوړولو غوښتنې مطرح کړي. د دې غورځنګ مسؤلې اجر ازادۍ افغان میرمنو لپاره د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي پر وړاندې د نړیوال شپاړس ورځنی کمپاین د ارزښت په اړه ازادي راډیو ته وویل.
کمپاین شونځه روزه مو میتنه
زموږ داش پړه سورزنای کمپاین کولای سي د افغان میرمنو او انجنونو پر وړاندې د ټولو ستاننګونو لپاره یو مثبت جواب وي او د میرمنو پر وړاندې د بی عدالتۍ او ظلم د منځوړلو لامل کیدای سي.
استبداد کله زنای جاری بشه شته میتنه
دغه شند افغانستان د موترزو میرمنو د خوجوشه غورځنګړو هم په بیلابیلو اعتراضي کلپونو کې د افغان میرمنو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي غوښتنه کړې او په دې کمپاین کې برخه اخیستې. یاد غورځنګ د ویلمی په خبرولو سره چې ازادي راډیو ته لیږلې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځه وړلو د نړیوالې ورځې په مناسبت له ملګرو ملتونو نړیوالې ټولنې وړوند او ارګانونو څخه غوښتي چې په دې برخه کې لا زیات عملی او اغیزمن ګامونه پورته کړي. د افغان موترزو میرمنو د غوښتنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د طالبانو حکومت د 2021 کال په اګست میاشت کې بیا واکمنېدو وروسته افغان میرمنې له زده کړو، کار، سیاسي او ټولنیز مشارکت را وګرځولې. یو شمېر افغان نجونې وایي نړیواله ټولنه باید دې ورځې ته په کتو سره پر طالبانو فشارونه زیات کړي څو دوی خپل بنسټي سخونه بیرته ترلاسه کړي. یوه له دوی څخه هر یوه چې له زده کړو بې برخې شوې وایي
نړیوال ټولنه ته هغه شان چې په کار د دوی په طالبانو باندې فشار نه دی راوړی ترڅو میرمنو ته خپل حقوق ورکړي. نړیوال ټولنه څخه زما هیله دا ده چې ترڅو په طالبانو باندې باید فشار راوړي تر هغوی مجبور کړي چې میرمنو ته خپل حقوق ورکړي، ښوونځي پر مخ خلاص کړي، پوهنتونونه خلاص کړي.
د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې د نومبر په 18 په خپله ویب پاڼه لیکلی و د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي پر وړاندې د 14 ورځنی فعالیت کمپاین یو نړیوال کمپاین دی چې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی د بشري حقونو د یوې مهمې مسلې په توګه په ډاګه کوي.
د کاپ نوښت په نوم په آذربایجان کې د اقلیمي کانفرنس برخوالو له اوږدو بحثونو وروسته د اقلیمي بدلون د ناوړه اغیزو د مخنیوي او جبرانولو لپاره 300 میلیارد ډالري بسپنه تصویب کړه. په دې کانفرنس کې به وزلو او لک پرمختللو هیوادونو لک تر لګه د 1 ټریلیون ډالر بودیجې د تصویب غوښتنه کوله. راپور په دې اړه باندې ل اسمت څاروان اورو.
د کاپ نه ویش پنوم په آذربایجان کې د اقلیم په اړه د ملګرو ملتونو د اقلیم غونډه په اضافي وخت او وروسته لدی چې د خبرو د ناکامېدو احتمال مطرح شو، د 300 میلیارډ ډالري موافقه په تصویب پایته ورسیده. د دې هوکړې لمخې چې د یکشنبه په سهار تصویب شو، شتمن هیوادونه ژمن شول چې تر 2015 میلادي کال پورې له اقلیمي بدلونونو سره د مبارزې لپاره پرمختیايي هیوادونو ته هر کال لږ تر لږه 300 میلیارد ډالر مرسته وکړي. د باکو غونډه چې دوی اونۍ وړاندې پیل شوې وه، د بودیجې پر سر د اختلاف له زیاتېدو وروسته د شنبه تر ورځې وغځېده. د شنبه په ماښام د غونډې له تالاره د څو هیوادونو د استازو له غوسه وتلو وروسته د هوکړې د ناکامۍ احتمال زیات شو. خو د یکشنبه په سهار اعلان وشو چې 300 میلیارد ډالري هوکړه تصویب شوه. شتمنو هیوادونو په لمړیو کې د 250 میلیارد ډالر وړاندیز وکړ، خو بې وزلو هیوادونو د 1 تریلیون ډالر غوښتنه کوله. د کاپ نه ویشت غونډې پر مهال د شتمنو هیوادونو چې پکې د امریکا متحده ایالات او اروپایي اتحادیه شامل دي او د نورو هیوادونو ترمنځ اختلافات موجود وو. د فرانسې خبري اژانس تر راپور لمخې سره لدی چې انتقادونه او اندېښنې موجود وي، د کاربن د اندازې د بدلولو پر سر موافقه یو لوی پرمختګ ګڼل کیږي. دا موضوع له کلونو راهیسې په اقلیمی مذاکراتو کې مطرح ده. رویټرز خبري اژانس وایي چې نړۍ نږدې 10 کاله د کاربن لپاره د مقرراتو د جوړولو هڅې وکړي او په پای کې په دې برخه کې یوې موافقې ته ورسېده. رویټرز خبری آژانس یادونه کړې چې 300 میلیارد ډالر تر هغه څه لږ پیسې دي چې بیوزلو او لږ پرمختللو هیوادونو یې تمه لرله. د کاپ نه ویشت اقلیمی غونډه په داسې حال کې تر سره شوه چې سپینې ماڼۍ ته د ډونالد ترامپ ستنېدو ته لږ وخت پاتې دی او له همدې کبله د شوي موافقې په اړه شکونه زیات شوي دي. ترامپ ویلي چې امریکا به له نړیوالو اقلیمي هڅو څخه وباسي. هغه همداراس کریس رایډ د امریکا د انرژي وزارت لپاره د خپل نوماند په توګه معرفي کړی چې د تیلو یو مدیر او د فوسیل سونګ توکو پلوی دی او د اقلیمي بدلون پر ضد مبارزې له طرحو سره مخالفت څرګند کړی دی. څرګندنه ده چې له دې پیسو به افغانستان ته څومره ورسیږي، خو د ملګرو ملتونو ادارې هڅه کوي چې افغانستان ته د اقلیمي بدلون د ناوړه اغیزو په خاطر بودیجه ورکړل شي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
ازادي رادیو ته غوښتست اوس هم ورزو د زنغوزي او جلغوزو په ارتباط باندې ریپورت ته د زنغوزي او افغان سوداګر او کاروباریان د افغانستان دغه مشهور وچې میوې د بازارونو له پیکه کېدو شکایت کوي. دوی وایي د تیرو کلو په پرتله د زنغوزي او راټولولو د قناعت وړ ګټه نشي ترلاسه کولی او په خبرې لازم بازار مرته نشته. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی کڅام مني چې د تیر په پرتله د زنغوزیو بیې راټیټ شوي او بازارونه لازم ورته نشته، خو وایي هڅه کېږي سکال د چین له لارې نړیوال بازار ته 6000 تنه زنغوزی صادر شي. دا چې زنغوزی یا جلغوزی اوس د افغانستان په بازارو کې په څو دي، څنګه راټولیږي او په اړه نورې خبرې د فیروزی عزیزی په دغه تفصیلي ریپورت کې سره اورو.
کچیر کار ورته ونی شي او یو بازار پرانستل نشي زموږ باغوانان چې دی توان کوي.
د پکتیا ولایت اوسیدونکو او د جلغوزیو سوداګر رحیم و که څه هم په افغانستان کې سکل د جلغوزیو حاصلات ښه بلل سوي، خو د دغې مشهور افغان وچې میوې کاروباریان ورته د لازمو بازارونو له نشتوالي شکایت کوي. د خوست ولایت اوسیدونکی او د جلغوزیو سوداګر علي مرخان چې په خبره یې له 28 کلونو راهیسې د جلغوزیو کاروبار کوي هم ازادي راډیو ته وویل:
نه مخکې کوم یو ودونو ته دې ورکه موږ د خپل قرارداد وکړو، دا یو ودونو ته موږ واستولای شو او تر اوسه پر نشته دا زمينان دوه برابر.
د خوست ولایت د سوداګرۍ او صنایع خونی مشر نواب امیرزای بیا وایي سکالی وازی لخوست ولایت 15,000 تن جلغوزی را ټول سوی، خدای هم ورته د لازم بازار لنشتوالی نه لای دی.
سکال جلغوزی د نورو کلونو پر سلا زیات سی 15,000 تن پورې جلغوزی په وازی په خوست کې دي چې دا قیمتونه متاسفانه شکل تا 4,00,000 کلدار باندې دي قیمتونه یو ټونی په پته کلدار باندې خرچي په پدوسانه او نړیوال بازار ته تک
دا سمحال چی نموڑای وایی تیر کل لاز زره تانه و خدا چی پا تولیز دولیه دا افغانستان پا کچه سگنی حاصلات سوم را دی پا دی اره معلومات نلری زکا پا خبرای تروس لطول ولایتونو حاصلات ندی را طول سبی. دا افغانستان دا سوداگری او پانگوانی خونه چارواکی که چه همانی چی وز دا تیر پا پرتلا پا نریوال بازار که دا جلغوزه و بایی چیتی دی او لازم بازار ورتنسته، خوایی حدس کوی دا هوایی دهلیزونو للاره دا دغ محصول لپاره بهر ته دا صادراتو زمینه زیاده کدی. دا دغی خونه مراستیال خانجان الکوزی پا دی اره آزادی راژیو تاو بایل
جلغوزو صادرات دقیقا دا چه دا پخواه پشان پا جمهوریت کی دوائی کوریدور دلاری نه صادره دل چه شپیته پیسده مصره پی شردی ورکو و نور چلویخ پیسده تاجران ورکو پا اغا وقت که هم اروپا تا هم دوبای و عربی ملکونه تا هندوستان تا اوزیت چین تا صادره دل جوست سکتور خصوصی پا خپلا مرد دغه صادرات کیږي د چین هیواد ته.
ښاغلی الکوزای نړیوال بازار ته د دې وچې میوې د صادرېدو پر وړاندې بل مهم خنډ ترانزیتي ستونزې بولي. د طالبانو حکومت د سوداګرۍ وزارت ویان امام الدین احمدي نړیوالو بازارونو او هیوادونو ته د جلغوزیو د صادراتو په اړه د تازه معلوماتو او د افغان سوداګرو د شکایتونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو له دې وړاندې په 1401 لمریز کال په میزان میاست کې دغه وزارت ویلي و چې افغانستان په کلنی ډول چین ته له 4,000 تر 8,000 ټنه جلغوزي صادروي. دا څرګندونې او شکایتونه داسې مهال دي چې د جلغوزیو د سوداګرو په خبره دا مهال د افغانستان په بازارونو کې د 1 کیلو بیه تر 1,900 افغانیو ده چې عام خلک وایي د اقتصادي ستونزو له امله یې نسي خوړلی. د کونړ او ننګرهار ولایتونو دوه اوسیدونکو هدایت الله او الفت الله ازادي راډیو ته وویل:
جلغوزي چې دی د افغانستان یو له مشهورو د وچو میوو له ډلې څخه دی. جلغوزیو بیه چې ده اوچته ده، نشي کولی چې دا واخلي، بیې راټیټې شي نو هر سړی به ورته لاسرسی ولري.
زموږ خلک د اقتصادي بد غربت یعنی په بد اقتصادي وضعیت کې دي، خپل د اغوستلو توان نه لري او خلک جلغوزي خوښوي. د ژمي په موسم کې دا ډېر ښه میوه ده، ځکه چې که چېرته جلغوزي وخوړل شي
ډاکټران په دې وچه میوه کې شته ویټامینونه د انسانانو د بدن په ځانګړي ډول د سالمو هډوکو، غاښونو او آرام ذهن لپاره ډیر ګټور بولي. د عمومي داخلي متخصص ډاکټر عبدالمنیر:
جلغوزي ویټامین کې لري چې ویټامینونو کې تر ټولو مهم ویټامین ده، او چې ویټامین کې د انسان په بدن کې نه وي بیا د انسان د بدن نه کوي نه بهیږي، د هغه وینه درول ډیر سخت وي. بل چې دا په دې کې تر ټولو مهم هغه یو منرال دی چې موږ ورته وایو فاسفورس. دا منرال چې دا ډیر مهم ده د هډوکو لپاره، غاښونو لپاره مهم ده. او بل چې دا مګنیزیم لري چې موږ مګنیشیم ورته وایو، دا په دې کې موجود ده. او دا د بلډ پریشر دی، وینې د فشار دی کنټرول دی، پرډر مهم د مګنیشیم د انسان په بدن کې.
جلغوزي چې د افغانستان د تورې طلا په نوم هم یادېږي، د دغه هیواد په پکتیا، پکتیکا، خوست، کونړ، نورستان، لغمان، کاپیسا، د کابل په سروبي او د لوګر په ازرې ولسوالۍ کې ونه او ځنګلونه موجود دي، خو د سوداګرۍ اصلي مارکیټ خوست دی. دا شی د راټولولو پروسه یې څه ډول ده؟ افغان سوداګر علي مارخانې په اړه ازادي راډیو ته زیاته کړه. که څه هم په 1995 کال کې خوست کې د جلغوزیو د پروسس د یوې فابریکې د بنسټ ډبره ایښودل شوې وه، خو د خوست ولایت د سوداګرۍ او صنایعو خونی مشر نواب میرزا وایي له بده مرغه دوی د پروسس کومه کارخونه نه لري او خلک جلغوزي په لاسونو راټولوي او پاکوي. د یادونې